سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو له دې شېبې په 19:25 او 15:25 متره لانډو څپو خپلې خبرونه پیلوي. قدر منوریدونکو، د خبرونه ته ز احمد تکل تاسو ته راغلاست وایم. په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي. خو لومړی په مخکې خبرونو ته لګوزان یا پولیو د خلاص افغانستان بنسټ نن د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو لپاره له پولیو د خلاص نړۍ غوښتنه کړې. د بنسټ پر خپله ایکس پاڼه دا هیله څرګنده کړې ده. افغانستان کې سکال د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو د مثبتو پیښو شمیر درویشتو ته لوړ شوی دی. په افغانستان کې یوازې پولیو نه، بلکې ډېرې نورې د درملنې وړ ناروغۍ هم شته چې د ماشومانو ژوند ګواښي. پر دې سربیره ډېر ماشومان له خوارځواکۍ او د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. ولس کلنې افغان پیغلې نیلا ابراهیمی د افغان جونو له حقونو د دفاع په خاطر پرون د 2023 کال د ماشومانو لپاره د سولې د نړیوالې جایزې مستحقه او پیژندل شوه. د ماشومانو د حقونو د بنسټ په وینا نوموړي ته دا جایزه د هغو فعالیتونو په خاطر ورکړل شوې ده چې د ښځو د اواز د اوچتولو لپاره یې کړي دي. په عین حال کې پرون د مارتین انلز په نوم د بشري حقونو یو مدافع بنسټ اعلان وکړ چې د افغان ښځو د حقونو مدافع فعاله جولیا پارسي د دې بنسټ د 2023 کال د بشري حقونو د مدافعانو د جایزې ګټونکې شوه. جولیا پارسي چې ښوونکې ده د فریډم ناو مؤسسې لخوا دې جایزې ته کاندیدا شوې. نوموړې د ښځو د حقونو او اساسي ازادیو پر وړاندې د طالبانو له سختو سیاستونو او تګلارو سره په مخالفت کې د افغان ښځو خودجوشه غورځنګ جوړ کړ او تیر کال درې میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې. په خیبر پختونخوا ایالت کې د تلاشۍ پر یو پوسټه د برید په نتیجه کې یو لس سرتیری وژل شوی دی. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکی د خپل نوم نه خودلو په شرط پروند د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته ویل چې یو مشکوک ځانمرګي په چاودیدونکو موادو بار موټر د خیبر پختونخوا د جانیخیلو سیمې د یوې پوسټې مخې ته والوزاوه چې په نتیجه کې یو لس سرتیری ووژل شول او څو نور ټپیان شول. د دې چارواکي په وینا پیښه تیر ماښام شاوخوا 9 بجې وشوه. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان ډله یا ټي ټي پي ډېره فعاله ده. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د هغو اسرائیلي برمتو د خلاصون لپاره چې حماس ډلې اسیران کړي دي د سړي په سر د 15 میلیون ډالرو جایزې اعلان کړي دي. بنیامین نتانیاهو همدارز ژمنه کړې چې هر څوک د برمتو په ژغورنه کې مرسته وکړي نو د اسرائیلو حکومت به له کورنۍ سره یو ځای د غزې له کلابان قلمرو څخه بهر وباسي. د خبر د نتانیاهو دفتر پرون اعلان کړ. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، له دې مخکې د اسرائیلو دا ډول وړاندیزونه رد کړي وو. ایران پلوي حماس ډلې ویلي چې پاتې اسرائیلي برمته به یوازې د داسې یوې موافقې په صورت کې آزاد کړي چې جګړه او د غزې کلابندي پای ته ورسیږي او جګړه ځپلې غزه بیرته ورغول شي. او د جرمني پر صدر اعظم اولف شولز پرون فشارونه زیات شول چې پر روانه فبروري میاشت کې د چټکو انتخاباتو په درشل کې د خپل سوسیال ډیموکرات ګوند اس پی ډی د مخکښ کاندید په توګه له کاندیدېدو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هغه ګوند د تاریخي ماتې پر لور روان دی. د سوسیال ډیموکرات ګوند ځینې جګپوړي غړي له هغو غوښتنو سره یو ځای شوي دي چې له ښاغلي شولز څخه غواړي د دفاع وزیر بوریس پیتوریوس ته لاره خلاصه پرېږدي. په جرمني کې چې د روانې میاشتې په پیل کې د شولز درې اړخیز ائتلاف ړنګ شو، له ټاکلې نیټې 9 میاشتې مخکې انتخابات ترسره کیږي. شولز چې د جی شل په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د برازیل په پلازمینه ریو د جنیرو کې دی، داسې نښې ښودلې وې چې ګنې د صدر اعظمې د بلې دولې لپاره ځان کاندیدوي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په یو تازه راپور کې ګاونډي هیوادونو ته د افغان کډوالو د تلو راتلو علتونه څېړلې دي.
د فقر، بیکاری او اقتصادي مشکلات ترڅنګ د مسؤلیت نشتون، د د دې سبب ګرځي چې د افغانستان خلک خپل د هیواد څخه کډه وکړي.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې د بیگانه حمله په اړه جزئیات درکو او په یو بل راپور کې به واورئ چې د ناروې د کډوالو شوراوی افغانستان د اقتصادي ستونزو او طبیعي پیښو له کبله له پراخو ننګونو سره مخامخ دی.
موږ بیخي د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره موږ مخ یو. دلته چې اوس موږ مهاجر هم یو، په دې منطقې کې راغلي هم یو، نه کار شته نه هیڅ شی نشته.
همدارس وباوري چې روسیا وایي اوکراین پر خاوره د امریکایي لری وټن وشتونکو توغندیو په وسیله برید کړی. په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي او ردو ته را سره وسی.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې له افغانستانه د خلکو د وتلو اصلي لاملونه بیکاری، اقتصادي ستونزې او مبهمې راتلونکې ته اندېښنې بللې دي. د ادارې په راپور کې چې د افغانستان پر ټولو رسمي او غیر رسمي پولو د خلکو د تګ راتګ او له لسګونو زره کسانو سره د مرکو پر اساس برابر شوی ویلي چې پر پولو څارنه یې پر خوندیتوب او دا چې افغانان د کومو دلایلو پر اساس پر پولو تګ راتک کوي متمرکز و. یونیسیار وایي چې د دې راپور هدف دا و چې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس دوی خپلو تګلارو ته سمون ورکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ د راپور له مخې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې بیکاري، اقتصادي ناوړه وضعیت، د خوړو نه خوندیتوب او ښوونځي ته د نه لاسرسي له امله مبهمې راتلونکې اکثریت افغانان هڅولي چې له افغانستان څخه ووځي او د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. د کمشنری د روان 2023 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر دیرشمې پورې د افغانستان پر ټولو اتو رسمي او نور شاوخوا 500 غیر رسمي پولو د خلکو د تګ راتک او له 100,000 څخه زیاتو کسانو سره د مرکو پر اساس خپل راپور پرون سیشن بخپور کړ. په دغه راپور کې ویل شوی چې یو ان سی آر په دغه موده کې د خپلو شریکانو په مرسته له 90,101 نارینه او 2,900 ښځینه سره مرکې کړي او له هغوی پوښتل شوی چې کوم اساسي لاملونه دوی دې ته اړ کړي چې له افغانستان څخه ووځي یا له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شي. د ښځینه مرکه کوونکو شمیر په دې خاطر کم ښودل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې او نورو شریکانو یې ډېرو ښځینه همکارانو ته لاسرسی نه درلود. علت هم دا دی چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون په غیر دولتي مؤسسو او ډېرو دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولې دي. له 50,000 څخه زیاتو افغانانو چې ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ته لتلو مخکې په پولو کې ورسره مرکې شوي، اکثرو یې د بیکاری او ناوړه اقتصادي وضعیت په ګډون ځینې نور عوامل له افغانستان د وتلو اصلي لاملونه یاد کړي دي. په دوی کې یوازې نږدې 2,800 ښځې او د ټولو 65% د 340 کلونو ترمنځ ښودل شوي دي. ایران ته د تلونکو 45% او پاکستان ته 8% مرکه کوونکو ویلي چې په افغانستان کې هر ورځ ځان تر فشار لاندې احساس کړی. اقتصادي ستونزې، د خوړو نخوندیتوب، ناڅرګنده راتلونکې، روغتیایي ستونزې، پر ښځو د تعلیم بندیز په ټولنه کې تاوتریخوالی، پر ماشومانو کار کول او د ژوند کولو لپاره د نورو خدمتونو نشتوالی یا محدودوالی هغه اصلي لاملونه دي چې دوی له افغانستان څخه وتلو ته اړ کړي دي. یو شمیر افغانانو هم اکثره وختونه له ازادي راډیو سره په خبرو کې له بې وزلۍ او هم د ښځو پر تعلیم له بندیز څخه سر ټکولی دی.
حالات خراب دي، کارونه نشته چې کارونه مې زمونږ د کار سره نشته دی، پیسې په جب کې نه دي، دواګان په کار مار نشته دی.
دا بنجونو پر مخ چې در شوځي بندي ده کې دا نه خلاص کړ دا مکتبونه دا به مشه افغانستان د شاته پاتې یو داسې به د بل تر لاس لاندې او بل نور او ابو سیم الکوتب مورته ټولې احتیاج یو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د راپور له مخې یو شمیر مرکه کوونکو ویلي چې په افغانستان کې روان وضعیت دوی اړ کړي چې د دوهم یا دریم ځل لپاره بیا پاکستان ته ولاړ شي. هغه هیواد ته چې د تیر کال د نومبر له میاشتې راهیسې په سلګونو زره افغان کډوال چې بې اسناد کډوال ښودل شوي بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د اقتصادي چارو کارپوهان هم له دې سره موافق دي چې په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت د دې اصلي لامل دی چې یو شمیر کسان له هیواده د وتلو انتقال وکړي. د اقتصادي چارو په ازرخ شافزي
د فقر، بیکاری او اقتصادي مشکلات ترڅنګ په افغانستان کې د مسؤلیت نشتون او پرلپسې ناامنی، جګړې او بیعدالتي د دې سبب ګرځي چې د افغانستان خلک په دلیزه توګه خپل د هېواد څخه کډه وکړي او لالهنده شي. که چیرې په افغانستان کې سیاسي مسؤلیت او عدالت شتون ولري، خلک کولی شي چې په یو مسؤول سیاسي بستر کې د فقر او بیکاري چاره وکړي. خو تر ټولو څخه دمخه باید دا سیاسي مسؤول او عادلانه او حقوقي بستر پیدا شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ د راپور له مخې یو شمېر هغو کسانو چې یو این ایچ سی آر او شریکانو یې له ګاونډیو هېوادونو پر پولو د افغانستان خواته د راوښتو په مهال مرکې کړي، ویلي چې په افغانستان کې د خپلو کورنیو له غړو سره د یو ځای کېدو، په کوربه هېوادونو کې د کاري فرصتونو نشتوالی، د ژوند کولو زیات لګښت، د کورونو لوړې کرایې او همدارنګه د نیول کېدو او د اخراج د ګواښونو له کبله بیرته افغانستان ته ستنېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری ویلي چې په ایران، پاکستان، تاجکستان او د آسیا پاسیفیک لپاره د خپل سیمه ییز دفتر په مشوره او د هغوی د عملیاتو پر اساس د پولو د څارنې پر وسایلو بیا کتنه د دې لپاره کړې چې په سیمه کې د مخ په زیاتېدونکي خوندیتوب د شرایطو سره سم معلومات راټول کړي. له افغانستان څخه ګاونډیو او نورو هېوادونو ته د کډوالۍ پراخ بهیر چې په اتیایوم لسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي له یرغل سره پیل شوی، تر اوسه روان دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې یوازې په پاکستان او ایران کې تر اوسه له 50 میلیونو زیات افغانان اوسي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خیبر پښتونخوا د بنو ولسوالۍ په جاني خیلو سیمه کې وسلوالو تیر ماښام پر یو امنیتي پوسته د موټر بم برید وکړ. د سیمې امنیتي چارواکو د ازادي رادیو مشال څنګه ته د پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې په دې برید کې 15 امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله وخته ده. د وسلوالو او پوځ ترمنځ د شپې تر ناوخته پورې د نښتې راپورونه هم ورکړل شوي دي. له بلې خوا راپورونه وایي هغه پولیس چې وسلوالو وړمه ورځ له دې سیمې څخه تښتولي وو بیرته خوشي شوي دي. د دې موضوعاتو تفصیل د ازادۍ رادیو د مشال څنګه د خبريال عمر وزیر پر راپور کې ووري.
امنیتی چارواکو په وینا بنو جانی خیلو کې د نومبر په 19مه وسلوالو امنیتی پوستا باندې ځانمرګي او ورسته وسلوال برید کړي چې یو ول سرتیری وژلي، سلور نور یې ژوبل کړي دي. په بنو کې استخباراتي او فوزي جلا جلا چارواکو مشال رادیو ته وویل چې جانی خیل مالی خیل سیمه کې وسلوالو د بارودو ډګړې امنیتی پوستې سره جګړه ولې او ورسته په پوستا وسلوال برید کړي. دوی وویل چې برید کې د صوبیدار په ګډون یو لس فوزي سرتیری وژل شوی، سلور ژوبل دي، چې پکې د دوو سرتیرو حالت مرګونه دي. د جاني خلو سیدونکو مشال رادیو ته وویل چې 14 دومره زوردار و چې تر لرې لرې د خلکو کورونو دیوالونه او کوټې زیانمنې کړي، خو عامو خلکو ته ځاني تاوان نه دی رسیدلی. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا د برید پس د شپې نه وخته پورې د وسلوالو او فوز ترمنځ ډزې روانې وې. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د برید رسمي ذمهوري نه دی منلې. جاني خیلو کې پرون د نومبر په 19مه سهار هم وسلوالو د سیمې یو مخور او جرګامار شودي خیل ملک په ګاډي برید کړی وو چې نوموړې د غوراره ډرایور او یوه خزینه یې وژلي ول. شپږ نور کسان یې ژوبل کړي ول چې په هغې کې هم یوه خزینه او درې ماشومان شامل ول. یادې سیمې سره سرمه سردی خیلو کې هم د شپې مهال د پولیسو په وینا وسلوالو د هوجام دوکان په بارودي موادو سره لوزولې، خو دغه پیښه کې د پولیسو په وینا ځاني تاوان نه دی شوی. د بنو په وزیر سب ډویژن سیمه کې هم وسلوالو بیا د نومبر په 13مه د شپې اووه پولیس سرتیري تښتولي اغوا کړي ول چې د پولیسو مشر ضیاءالدین احمد په وینا پرون د نومبر په 19مه ناوخته یې خوشي کړي. نوموړي خبریالانو ته استولې بیان کې ویلي چې د ځایي مشرانو په کوششونو سره یې تختول شوی سرتیری له وسلوالو خوشی کړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه سند دی ویلي چې تختول شوی کسان یې څنګه او په کم شرطونو خوشی کړي. د خیبر پښتونخوا جنوبی زیلو کې په دې وروستیو کې په پولیسو او فوج وسلوال بریدونو کې تیزی راغله. بل طرف وسلوالو زید هم د پولیسو او فوج کاروای دوام لري. یو په بل بریدونه یې تیز شوی او وخت په وخت یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو یې دعوی کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې په خبرونه کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو د اوکراین د جګړې مسلې ته. د روسیې دفاع وزارت وایي چې اوکراین پرون د دې هیواد پر خاوره د امریکایي توغندیو په وسیله برید وکړ. پر روسیې د اوکراین د دې پرمختللو لرې واټن وشتونکو توغندیو د برید خبر داسې مهال ورکول کیږي چې پرون پر دې هیواد د روسیې د بې دلیله یرغل زر ورځې پوره شوې. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د خپلو اټومي وسلو په اړه بیا کتل شوې تګلاره یا دکتورین لاسلیک کړ چې د دې هیواد ځواکونو ته اجازه ورکوي د دې وسلو کارول په پام کې ونیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د روسیې دفاع وزارت وایي د اوکراین ځواکونو ATA CMS ډوله شپږ توغندي چې متحدو ایالتونو کیف ته ورکړي د دې هیواد پر بریانسک سیمې ویشتې دي. د وزارت پرون سهشنبه په یو بیان کې ادعا وکړه چې ځواکونو وکول شول چې 15 توغندي له منځه یوسي او بل زیانمن کړي. د روسیې د دفاع وزارت په خبره د زیانمن شوي توغندي ټوټې په سیمه کې پر یو پوځي هدف را پریوتي چې له عمله اور لګېدلې خو چاته تلفات نه دي اړولي. تر دغه برید څو ساعته مخکې د روسیې آر بی کی رسنۍ د اوکراین په پوځ کې د یوې باخبره سرچینې له قوله چې د هویت د نه افشا کېدو په شرط ورسره خبرې کړي خبر ورکړل چې ویلي دي د دې هیواد ځواکونو د لومړي ځل لپاره له دغو توغندیو کار اخیستی. د روسیې د بریانسک په جنوب غربي سیمې کراچف کې د روسیې پوځي تاسیسات په نښه کړي او هغه یې زیانمن کړي دي. کیف په رسمي توګه دغه راپورونه نه دي تایید کړي، خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د دغو راپورونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې دومره وویل چې هیواد په کور دننه تولید شوو د لرې واټن وهونکو بې پیلوټ الوتکو په ګډون د لرې واټن ویشتونکو وسلو وړتیاوې لري او اوس هم ATA CMS توغندي په لاس کې لري. د آزادې اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې کیف په غچ اخیستونکو عملیاتو کې له دغو توغندیو چې په دقیق ډول د هدف ویشتلو وړتیا لري داسې مهال کار اخیستی چې پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل زر ورځې پوره شوې. د څارونکو په باور اوکراین هڅه کوي چې د روانې جګړې ستراتیژیکه ارزونه بدله کړي او وښيي چې د روسیې قلمرو د اوکراینی ځواکونو له مستقیمو بریدونو خوندي نه دی. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون سهشنبه د خپلو اټومي وسلو په اړه بیا کتل شوي دکتورین لاسلیک کړل چې د دې هیواد ځواکونو ته اجازه ورکوي چې د روسیې پر خاورې د اټومي وسلو لرونکي هیواد په ملاتړ د برید په صورت کې کولای شي د دغو وسلو کارول په پام کې ونیسي. د دغو دکتورینو له مخې یو هیواد چې د یو اټومي وسلو لرونکي متحد په ملاتړ د روسیې پر خاورې برید کوي هغه پر خاورې د ټول ائتلاف لخوا تیری ګڼل کیږي. د نیویورک ټایمز، واشنگتن پوسټ او اسوسییټډ پریس په ګډون یو شمېر امریکایي رسنیو د یو شمېر با خبر سرچینو له خولې د یکشنبه په ورځ خبر ورکړ چې وایي د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پر هغو وسلو چې اوکراین ته ورکړي محدودیتونه لري کړی او کیف ته اجازه ورکوي چې له امریکایي لری واټن ویشنکو توغندیو څخه د روسیې په خاوره کې دننه د بریدونو د پنخه کولو لپاره کار واخلي. د راپور له مخې کلی وی خو له دغه پرمختللو امریکایي توغندیو څخه د اوکراین استفاده د دې هیواد د پوځي ستراتیژي په خوالي او ورسره د لویدیزو متحدینو زیاتیدونکو ملاتړ په ډاګه کوي. له بلې خوا د رواني جګړې د سختي دود احتمال په اړه هم اندېښنې زیاتوي. ویل کېږي چې له دغه وسلو د روسیې پر خاورې برید به موسکو وهڅوي چې سخت ځواب ورکړي. پر اوکراین د روسیې یرغل چې د 2022 میلادي کال د فبروري په 24مه پیل شوی پر یوې اوږدې جګړې بدل شوی چې په ترڅ کې دواړو لورو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ناروې د کډوالو شورا NRC وای افغانستان د دوامدار اقتصادي کړکیچ، بیکاری او اقلیمی بدلون په نتیجه کې درمنځته شوی او طبي پیښو له کبله له لویو ننګونو سره مخامخ دی. د ټولنې تیر ورځ پر خپل وپنه دی راپور په خبرولو سره ویل چې په بادغیس ولایت کې چې لوچکالی سره مخامخ دی وضعیت په خاص ډول کړکېچن دی. په بادغیس کې ځینې کورنۍ هم وایي چې سکالې د اوبو د کمښت له کبله کښتونه او ځمکې وچې شوي او خلک د بیکاری او اقتصادي ستونزو له کبله د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د ناروی د کډوالو شورا NRC وایي چې افغانستان په نړۍ کې د اقلیمی بدلونونو پر وړاندې له زیانمنونکو هیوادونو دی، خو دغه هیواد مخبر زیاتیدونکو اغیزو ته لازم چمتووالی نه لري. NRC تیر ورځ په خپل ویبپاڼه کې د یو راپور له مخې ویلي چې افغانستان د دوامدار اقتصادي کړکیچ، بیکاری او د اقلیمی بدلون په نتیجه کې د رامنځته شوو طبي پیښو له امله له لویو ننګونو سره مخامخ دی. د ادارې ویلي چې وضعیت په بادغیس ولایت کې چې له وچکالۍ سره مخامخ دی کړکېچن دی. په راپور کې دغه شان راغلي چې د کرنې په برخه کې خلکو ته د اوښتو زیانونو له امله دوی اړ شوي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپلې سیمې پرېږدي او نورو ځایونو ته کډوال شي. په بادغیس کې یو شمېر بزګران وایي چې کرنه یوازینی د عاید سرچینه وه، خو د دوامدار وچکالۍ له کبله له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. عزیز ګل چې د وچکالۍ له کبله هرات ته کډوال شوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ به خدا د ډېر زیاتو مشکلاتو سره مخ یو. دلته چې اوس موږ مهاجر هم یو، په دې منطقې کې راغلي هم یو، نه کارسته نه هیڅ شی نشته. زموږ دا خواهش دی چې مسؤلین زموږ سره همکاري وکړي، د هر نوع څخه د هر مدرک څخه چې کېږي زموږ د خوشحالۍ د اوبو په حساب کې، د زراعت په حساب کې، د کارګرو دپاره.
د بادغیس ولایت یو بل اوسیدونکي عبدالسلام د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
سکه ډېرو ستونزو سره مخامخ شو، کښت مو وچ شو. په دغه بالامرغاب کې هر ورځ خلک خپلې سیمې پرېږدي. که موږ هم ځای ولرو یوه شیبه به صبر ونه کړو.
تر دې وړاندې د یک شمې په ورځ د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن ویلي وو چې د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې څه باندې 8000 کسان چې نیمایي هغه ماشومان دي د اقلیمي بدلونونو له کبله د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ شوي دي. پنځه میاشتې وړاندې بیا WFP په خپل یو راپور کې ویلي وو چې څو لسیزو جګړو، اقتصادي کړکېچ او اقلیمي بدلونونو میلیونونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ کړي، او دا مهال 2.4 میلیونه افغانان له لوږې سره لاس او ګریوان دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د هلمند ولایت اوسیدونکو د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بایو لوړوالي څخه شکایت کوي. دوی وایي د توکو بای دومره لوړې شوې دي چې د رانیولو وس نه لري. د هلمند ولایت ډیری خلک د خاروالۍ له چارواکو غوښتنه کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بای لوړوالي د سخت ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي د توکو بای دومره لوړې سوي دي چې د رانیولو واسین نه لري، او د شاروالۍ له مسولینو غوښتنه کوي چې د دې ستونزو د حل لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. د هلمند دا اوسیدونکو وایي کته هم د افغاني په وړاندې د ډالرو بې ښکته سوي، خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو بې په بازار کې لوړې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د ډالرو په ارزښت کې کموالی باید د توکو په بېو مثبت اغیز ولري، خو برعکس نرخونه ورستر بل لوړېږي چې د دې د اقتصادي ستونزو لامل ګرځېدلې دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
په بازار کې خو ډیر نرخونه ډیر هاوج تر رسیدلی دي، ډیر ګراني ده، خلک ډیر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول ځکه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډیر ضعیف دی، نو هغه قرام به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي امارت څخه غوښتنه ده چې څه کنټرول پر کړي.
بخیر ډیر اغاز زیاته کړي دي، تقریبا وچه ډوډۍ ته وسول وچه ډوډۍ له وز داسې په مشکلاتو تکلیف پیدا کېږي. اسلامي وارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې پر دا سرحدو پر دغو باندې څه ټینګار وکړي، مسلات کم کړي، د مسلمانانو دپاره چې څه دغه خوراکي مواد په کښته کې متمام شي.
موږ دغه مشکلات دي چې تجارانو هم دغه نرخو سه ډېری کښته او پورته لري. مثال د غوړو ګټه 15 لس کالداري ده، هغه دوه تفاوت راوي چې دی وخت راځ 1500 کښته فورته راځي، نو بار تجار نشي کولای چې ډیر شی راوي په اندازه راوړي، نو خامخا دغه مشکلات ولري.
دا د یو بنکي سیستم دی، بنکي بنکونه اولین کېږي، بنکونه بندي او بل د لو سره سره د ګراني جوړه د لو سره سره کم راځي.
د هلمند خلک د دې ستونزو د حل لپاره د حکومت او د شروالیو له مسولینو غواړي چې د توکو د کنټرول لپاره د جدي ګامونه پورته کړي او د کرنې او مالداری لپاره دي هم لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. هڅه مو کړې چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د شروالی د ریاست له مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د اقتصادي چارو کارپو انجینر نصیر احمد احمدی په وینا په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي اصلي لامل د دې هیواد د تولیداتو نشتوالی دی.
یو غټ کوي لوی عامل یې هغه دا دی چې موږ په خپل ملک کې د ډیرو شیانو هغه تولیدات نه لرو، د خارج څخه راکړه ورکړه کوونو، هغه کې هغه اکثره شیان په ډالر باندې، ډالر په اکثره اوقاتو کې لوړځي، نو د ډیرو شانو یو غټ عامل دا دی چې هغه موږ ته په لوړې به په ګرانه به باندې تمامېږي.
په هلمند ولایت کې پر داسې مهال د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړېږي چې په دغه ولایت کې د کرنې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، ځکه چې د اوبو د کمښت له امله کروندګر خپل ځمکې نسي خړوبولای. د دې ولایت شاوخوا 50% خلک په کرنه او مالداری پورې تړلي دي چې د خلکو اقتصادي ورسره کښته لویږي.
په هلمند کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بایو لوړوالي د سیمې د اوسیدونکو شکایتونه مو اوریدل، خو په کابل ښار کې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو ځینې اوسیدونکي د برق له دوامدارو پرچاویو شکایت کوي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې د هوا له سړېدو سره د ورځې له 5 تر 6 ساعتونو پورې برېښنا لري چې لومړنۍ اړتیاوې هم نه پوره کوي.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې لډيري مودې د برېښنا له کمی سره مخامخ دي او د هوا په سړېدو د غسون زلا په زیاته شوې ده. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې سونزې د دایمي حل لپاره دي اقدامات وکړي. د کابل ښار د قلی زمان خان اوسیدونکي لطیفې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
نو ډیر سخته ژوند په افغانستان کې په ژمی کې، او نو برقم نه چې اوبه ځان ته څوک ډکي، چې بیا ټانکي خو بیخي نه ډکېږي چې داسې یو شل دقیقې ته راشي، یا فرض د مثال 10 دقیقې ته به برقونه راشي څوک ټانکي ډکي، خو ځان ته یو سطل دو سطل به ذخیره وکړي، هغې نه بغیر خو ډیره مشکل ده. په ژمی کې دلته لرګي نه یي، ګاز نه یي، برق نه یي، نو څوک همداسې بس په ژمی کې دلته مر پسې ګرځي، که چېرته مرې څوک یو د مر لاندې کینی نو ځان تاوده کی.
د کابل ښار دی وی بلې برخې اوسیدونکي بیا وایي چې د بی برقې لکبل دوی او بچیانې مطالعه نشي کولای. د کابل ښار د کارتینو سیمې اوسیدونکي کمال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
نایلجینا دا موبایل ګروپ لګو ورته ورته نیسو، تر هغه پورې تر دوی درتونه وایي، یا زه اخلم یا مور اخلي یا ورور اخلي، کوشش کوو درته وایو او دا ګروپ ورته نیسو تر هغه درتونه خلاص شي. نو دغه ډېر ستونزې شوې ده، دا اوس د برقي شپې شپې نه ډېر تحمد یو خره.
د برېښنا د پرچاوي په اړه د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي، خو وړاندې د دغه شرکت مشر عبدالباري عمری د شرکت په ویبپاڼه کې په خپور شوي پیغام کې ویلي و هڅه کوي ټول له برېښنا برخمن شي، او له خلکو یې غوښتنه کړې وه چې په خپل وخت بلونه تحویل او د برق په مصرف کې له احتیاطه کار واخلي. افغانستان تر ډیره د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش د ځانګړي دفتر یا سیګار تیر کال د حمل په میاشت کې د یو راپور له مخې ویلي و چې افغانستان 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې په کلنۍ کچه 200 میلیونه ډالر پیسې کېږي. له ګاونډیو هیوادونو وارده شوې برېښنا وخت نا وخت د بیلابیلو تخنیکي او یا هم په هغو هیوادونو کې چې برېښنا ترې واردېږي د تقاضا د لوړېدو له کبله قطع کېږي، چې دې مسلې خلک له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمنی مای کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي خدا شپه شپګنیمه بجی دی په مخکې خبرونو ته لپولیو د خلاص افغانستان بنسټ نن د ماشومانو د نړیوال ورځ په مناسبت د ټولو ماشومانو لپاره د ماشومانو د ګوزاند له ناروغي یا پولیو د خلاص نړی غوښتنه کړي د بنسټ پر خپل ایکس پانه د هیله څرګنده کړي ده په افغانستان کې سکهال د ماشومانو د ګوزاند د ناروغي یا پولیو د مثبتو پیښو شمیر دروښتو ته لوړ شوې ده په افغانستان کې یوازې پولیو نه بلکې ډېرې نورې د درملنې وړ ناروغي همشته چې د ماشومانو ژوند ګواهي پر دې سربیره ډېرې ماشومان له خوارځواکۍ او د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي ولسکلنه افغان پیغله نیلا ابراهیمی د افغان جونو له حقونو د دفاع په خاطر پرون د 2023 کال د ماشومانو لپاره د سولې د نړیوال جایزې مستحقه و پیژندل شو د ماشومانو د حقونو د بنسټ په وینا نو موري ته دا جایزه د هغو فعالیتونو په خاطر ورکړل شوې ده چې د خځو د غږ د اوچتولو لپاره یې کړی دي په عین حال کې پرون د مارتین انالیس په نوم د بشري حقونو یو مدافع بنسټ اعلان وکړ چې د افغان خځو د حقونو مدافع فعاله جولیا پارسی د دې بنسټ د 2023 کال د بشري حقونو د مدافعانو د جایزې ګټون کې شو جولیا پارسی چې خون کې د فریډم ناو مؤسسې لخوا د جایزې ته کاندید شوې و نو موړې د خځو د حقونو او اساسي ازادۍ پر وړاندې د طالبانو له سختو سیاستونو او تګلارو سره په مخالفت کې د افغان خځو خود جوش غورځنګ جوړ کړ او تیر کال یې درې میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې په خیبر پختونخوا ایالت کې د تلاشی پر یو پوسټه د بریټ په نتیجه کې یو لس سرتیری وژل شوی دی د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د خپل هویت د نه افشا کولو په شرط پروند د ازادۍ رادیو مشال څنګه تویل چې یو مشکوک ځانمرګي په چاودیدونکو موادو بار موټر د خیبر پختونخوا د جانخیلو سیمه د یوې پوسټې مخې ته والو زاو چې په نتیجه کې یو لس سرتیری وژل شو او څونور ټپيان شو د دې چارواکي په وینا د پیښه تیر مخام شاوخه و بجې وشو د دې بریټ پرتر اوسه کومې ډلې نه د منلې خو په دې سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې یا ٹی ٹی پی ډېره فعاله ده د اسرایلو صدر اعظم د هغو اسرایلی برمتو د خلاصون لپاره چې حماس ډلې اسیران کړي د سړي پر سر د 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کړي بنیامین نتنیاهو هم درز ژمنه کړي چې هر څوک د برمتو په ژغورنه کې مرسته وکړي نو د اسرایلو حکومت به له کورنۍ سره یو ځای د غزې له کلا بند قلمرو څخه بهر وباسي د خبر د نتنیاهو دفتر پرون اعلان کړ حماس چې امریکا او اروپای ټولنې د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني له دې مخکې د اسرایلو دا ډول وړاندیزونه رد کړي وو ایران پلوه حماس ډلې ویلي چې پاتې اسرایلی برمته به یوازې د داسې یوې موافقې په صورت کې آزاد کړي چې جګړه او د غزې کلابندي پای ته ورسیږي او جګړه ځپلې غزه بیرته ورغول شي او د جرمنی پر صدر اعظم اولف شولز پرون فشارونه زیات شول چې پر روانه فبروري میاشت کې د چټکو انتخاباتو په درشل کې د خپل سوسیال ډیموکرات ګوند اس پی ډی د مخکخ کاندید په توګه له کاندید دوه ډډه وکړي د پداسیال کې د چې د هغه ګوند د تاریخي ماتې پر لور روان دی د سوسیال ډیموکرات ګوند ځینی جګپوړي غړي له هغه غوښتنو سره یو ځای شوی دی چې له خغلی شولز څخه غواړي د دفاع وزیر بوریس پټوریوس ته لار خلاص کړی په جرمنی کې چې دروانې میاشتې په پیل کې د شولز درې ارخیز ائتلاف رنګ شو لټاکلې نیټه و میاشتې مخکې انتخابات تر سره کیږي شولز چې د جی شل په سرمشري ځکه د ګډون لپاره د برازیل په پلازمینا ریو د جنیرو کې د سنخې خودلې وی چې غنې د صدر اعظم د بلې دورې لپاره ځان کاندیدوي
نیما نړی
خسر د میان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژوند د مشمن سره په ساکنانو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
خپل میډه دی خپل خزه سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلط رویه په دسه حال کې سي امور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ور سره ماشوم چای چپک نو مسولې ټوله مور کړل سده کدا رقم سوې زحت تا تر دې پورې سزه به تا خوش کوم او دا به کوم هغه به کوم پر سه حال کې سي ماشوم نو سز د لای چای یخو.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدي چې ویلې یو شمیر نارینه دی اولاد روزنه یوازې د ښځو مسؤلیت بولی. د اولاد په ساتنه او روزنه کې د مور پلار ګډ مسؤلیت منل څومره ګټور کار دی.
هغه کور کې سه میړه او ښځه دواړه همغږي وو نو دغه کور اولاد سه دا هغه با تربیه او سالم اولاد جوړیږي. د کور فضا آرامه ده، د اولادو ذهن آرامه ده، تربیه سالمه ده.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر من یوتن کو خای تاسو امدا سه کورنۍ ډیر دلی وی چې د اولاد مسؤلیت یوازې د مور دندګنی. ځینې نارینه فکر کوي چې دوی له کوره بهر کار کوي نو کور کې د دوی مسؤلیت خلاص دی. حال دا چې د ګڼو خلکو په وینا د ګډ ژوند د ټولو چارو مسؤلیت وړل د نارینه او ښځینه وو مشترک کار دی. د ننګرهار اوسیدونکو څنګه وایي چې لایبي خوخو ځینې نارینه د ماشومانو له روزنې سره د کور ټول کارونه ښځو ته پرېږدي، لبل پلوه کله چې د دوی ماشومانو ته بیا زیان رسیږي ملامت هم ښځې ګڼي.
چې مثلا د اولاد په سر چې لږ ژوبل شوی دم یا زما یو څه وخت مخکې چې پروژه او ماته کیسه وشوه داسې وی زما د لیور ښځه مثلا تلی او پلار کړی وی کوم محفل و په لاړو خپل د پلار کور نه محفل ته وی اغېزه کوي لورې چې دی موټر ووهلو وی هغه مړ شو وی. یعنی د مور خو زړه نه وي که نه خو راځي نو انسان ته یو څه پېښېږي د چا جل چې راشي وی تر دې حده چې یعنی هغه ښځه طلاق شوه وهل زندان د هر څه په هغې شوه. ځکه میړه یې وویل چې تا ولې خپله لورونه ساتله ته ولې لاړې چې لاړې ولې د لور ویوړلو اوسنی ژوند نه کنه او دې پورې اړه لري چې مثلا دا میړه او ښځه خوسي یعنی په ژوند کې لیدې طرف نه نه د پلار طرف ته دواړه د خپل ژوند تصمیم خپل ونیسي او که مثلا سپېخ هم راځي په ژوند کې په ډېر فهم سره ال کې داسې امکانات شته. خو بعضې نو کې داسې یو سنه شته راسن وي اسما طرف طلاق درې وار ورته وي نور خلاص په کور کې کېني نه محکمه شته نه قاضي شته ځانم قاضي جوړي محکمه مو شو طلاق مو شو خلاص. یو چا ډېر اقتصادي وضعیت خراب و ماشومان لاسو تم جی کول لاس و یو بل راوړلو ما ورته ویل مال چې کله د دې اقتصاد د ورور خراب دی خو کوم مال څه ته دومره ماشوم راوړي مال په کار نه دی مال یو راوړه خطر بیا کې خې وساته مال د اولاد د حق نه تاسو خبرې سید چې مور پلار هم حق لري اما اول اولاد حق لري چې به دولت حق پوره کړي. دولت لپاره کالي لباس شي فرا تربیه درس مال هر څه به تور ته مستعد کړي تر څو چې اولاد ښه تربیه شي تر څو هغه انده کې اوس جوړ شي او تاسو نه ساتنه کې دا خونه چې مال یو لس راوړم مال نه د خوراک نه خبر اوسه نه د سپلین نه خبر اوسه نه د کالین نه د جراب نه اولاد وي زما ورور وي چې خېټه مرکم ته نو یو مور ساتنه خو به کې اولاد خو به خزم راوړ دوم را خو کول شي چې دا نه میاشت د اولاد په خېټه کې وګرځي بیا چې پیدا شي خپل راځي مال نه میاشت یو اولاد په خېټه کې خزبت هغه خوراک کوي چې ته ضرورت دی بل دغه د مال د هر سم کاندیر شته مال یو فروکه هغه نو شي چې دا یو له سوالات کې تاسې خوراکونه کی صحیح ساتنه ونه شي دا خزه په مال خودم را سند کار نه دی.
د اولاد د جوبلیدلو پر وخت د پلار له خوا د مور ملامتول چې ولی ما شو جوبل شو په کور کې د آرام فضا د نارامي دلو یو لوی علت کېدلی شي. د خبره د کابل اوسیدونکو مریم چې د پنځو ماشومان مور ده په مرکه کې کوي
دا خبره ډیره زیاته ده. دا یو مور سده خپل یو مور یعنی د طرفدار کې د سې د اولاد زوبل سي سونه د مور خپل اولاد مهربانه ده خو نه پلار نه ده مهربانه سونه سي مور له اولاد سره درديږي پلارم درديږي تیریږي، خو کوم ستونزې سه مور لاولاد سره تیری هغه پلار نه تیری نه تیرولای سي. اول یو ماشوم سه په تکلیف کې مریضي، یو شپه سه مور سره وی خطرېږي، هغه سه هر پلار سه ځان تو وای سه زم هغه نسي سره تیرولای، نیم ساعت به خوب نسي سره کولای. یوازې امدا مور د سه خپل اولاد سره یو شپه نه پشپیش په میاستې کال به خوبي نه قراري هر څو سره تیری. نو دا ډېره غلط خبره ده، یو ماشوم د زوبل سي او د هغې مسؤله باید مور وي، دا بالکل د جهالت خبره ده.
تاسو څومره د سلی دلی دي؟
ډېر زیات هم لیدلی دي. الحمدلله د مونږ په خپله کورنۍ کې، د مونږ خپل کور کې دغه موضوع نشته. یعنی که اولاد زوبلېږي هغه کېږي، نو هغه اولاد ته وایو چې دغې سره باید احتیاط وسي، ګوره دغه کار صحیح نه ده. خپله د ما د ماشومانو پلار تر اوسه پورې دغه یو احساس ماته نه ده راکړی، دغه رقم العکس العمل د اولاد د زوبلېدو مقابل کې ماته نه ده ښودلی، او د مونږ د خپل سترګو لیدلی حال دی. څو ورځې مخکې یعنی د مونږ له هغه نه فامیل نه همدا رقم ماشوم چای چپک خپل میډل د خپل ښځې سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلطه رویه په داسې حال کې سي امور بل ماشوم په خېټه، نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک، نو مسئول ټوله مور کړله سي. دا که دا رقم سوی حتی تر دې پورې سي زه به تا خوشې کړم او دا به وکړم او هغه به وکړم، په داسې حال کې سي ماشوم نه سوځدلی چای یخو. هغه سات خو تیر سو، د مور خو به خپل اولاد باندې بد نه لورېږي، خو د دغه سړي یا د دغه میړه یا دغه پلار دغه رفتار او دغه کردار د ښځې په زړه کې زخمونه جوړوي. حتی دونه اوقات ترخیږي چې هغه اولاد د خپلې مور له پام بدوي. سي آیا یو مور د همدې لایق ده سې دونه خواري پس له دونه زحمتونه دونه یو ماشوم سې زوبل سي؟ هغه د مور په زړه باندې خو نه زوبل سي، زوبلېږي دا راځي په کې هېڅ امکان نه لري یو ماشوم بغیر له زوبلې دونه لوی سي. نو دا رقم بلرو سره لازم نه ده دا رقم یو سلامه لوی له خپل ښځې سره.
څومره مسؤلیت لري پلار چې له نورو چارو سره په کور کې د ماشومانو په روزنه کې هم له میرمنو سره ونډه واخلي؟
بالکل، څونه حق سي مور لري اموونه پلارم لري سې ونډه ورسره واخلي او په شریکه باندې، ځکه دا شریکه ژوند چی شته وایي چې دا میړه او ښځه شریکه ژوند تیروي، مور او پلار میړه او ښځه همدغه ته، لکه څنګه چې دا ښځه خپل میړه سره په هر کار کې ونډه اخلي او هر درد او هر غم او هر مصیبت هر مشکل سره تقسیموي، نو په میړه باندې لازم او مظلومه ده چې له خپل ښځه سره د اولاد په مقابل کې دا ورسره مساویانه په برابره توګه باندې دا ورسره سرته ورسي. که چیرته ورسره کومک نسي کولای، دا برخه ورسره نسي اخیستلی سي اولاد کې دایم ورسره شریک سي یا کومک ورسره وکړي، نو دا خو دې نه کوي. مور خو دې بیا مجرمه کوي نه سي، په دا رقم غورځېدو یا په یو داسې مشکل کې مور ته وایي سي ولا ته مجرمه یې، دا کار تا له وجه نه سوی ده، باید ته دا رقم کار نه کړې.
کلیو بانډو کې بیا کورنۍ اوسېږي چې میرمنو په مطلق ډول درس نه دی ویلي، دوی دلته لیدل شوي هغه پلار که باسواده می اته د درس برخه مور ته ورپریږدي، دلته څومره زیانونه رامنځته کېدلی سي؟
ډېر زیات، په دې کې اولاد له بې تربیګۍ له همدې نه شروع کیږي. کله سه یو پلار د ټول مسؤلیتونه مور ته ورپریږدي او مور به رسیدګي نسي کوي، ډېره مشکله ده. ټول شایان ته یو ښځه د کور له هر څه ته رسیدګي کوي، نو خامخا یو څه ته نه پاتې کیږي. هغه پاتې برخه سه ده هغه د اولاد په زندګي کې نیمګړتیاوې پیدا کوي، دا نیمګړتیاوې د اولاد په بې تربیګۍ باندې وړي. خزه صدا مسئولیت ورسپاري، نو خامخاله غنه یو څه سپات کیږي که د اولاد مکتب کې به تربیګی ده یا بل کوم خبره ده، نو مجبور سه لمیډ نه پټ کی. او کله سه د اولاد خو یا د اولاد به تربیګی یو مور لخپل میډ نه پټ کړه، د ماشومان لپلار نه دا خبره پټ کړه، لمده جن اولاد به تربیګی شروع کی او اولاد خرابېږي، حتی د دې په آینده باندې ډیر زیات بد تاثیر نه دی.
تاسو مخکې ویل چې د تاسو میړه د اولاد په روزنه کې له تاسو سره همکار دی، که دا اوسرت وایي چې مثلا د بچیو په روزنه کې کوم کارونه تاسو کوئ، کوم کارونه پلار کوي، او تا راته وایي چې څو اولادونه لرې؟
زه خپل الحمدلله 15 اولاد لرم او 18 کلم د واده کېږي. مصر مې لور ده تقریبا 14 کلنه ده او وړکی زوی مې سه ده 2.5 کلن ده.
څومره روزنه کې تاسو برخه اخلئ او څومره پلار؟
داسې هغه په کارو کې مصروف وي، زه خپل ډېر زیات کوشش کوم سه زیات مسئولیت زه خپل په غاړه واخلم، خو به هغه څه ته سه زه پیږم سه دغلته د ما اولاد ته مشکل پیښیږي یا داسې کومه خبره ده سه مریضي داسې مشکل سه هغه باید پلار پې خبر سي، نو سه کله راسي کور ته هغه پوښتنه کوي، نو زه ورته وایم سه دغه مشکل یا نن مریض یا مې ډاکټر ته بوته یا دا رقم خبره وه، نو هغه په دې باره کې پوښتنه کوي. داسې کوم وخت کوم مشکل سه هغه زه نسم کولای، هغه ته وایم مطلب مکتب کې کوم مشکل تر هغه سه زه حل کولای سم زه کوم، او که بیا نو پلار ته وایم هغه مشکل لار سر ته رسوي. تشویق له لحاظ نه خپل اولاد تشویقی ډیر زیات درس ده، یعنی په دغه هر رقم کې غریبی ده سه هر څه ده په سر دغه هم ماته وایي باید پیسې راکړي وایي چې خل لباس مې اولاد ته واخلی یا ښه تربیه حتما ضرور ده. کومې تسې تا وس کېږي تا ته کومې تسې ما وس کېږي هغه باید زر سره وکړم. نو سې آینده دغه اولاد سره د موږ د جامع آینده ده، باید ماشوم یا سالم مغزه خپل جامع ته وړاندې کړو سی یو څه آینده کې یو څه وکړي.
بله، داسې راته ویلی شي چې مثلا دوی ته د خوړو د برابرولو په برخه کې، د دوی د نظافت په برخه کې، په دې کې کوم وخت تاسو سره ونډه اخیستې ده؟
شخصا ما تر اوسه پورې یعنی موقع نه ده ورکړې چې زه ووایم ما دا کار پاتې سوی چې دی دا ته وکړي، او هغه څه پاتې شي کوم وخت چېرته زو یا کالي ور بدل کړي یا بل کوم څه کاري وایي سره دا کار به زه وکړم دا ته وکړه. نو اصلا زه خپله دې ته ما شرایط نه دي مساعده کړي چې دا کار دی وکړي، او که چېرته ورته مخې ته راشي نو نه نه وایي چې دا کار دی ما نه دی یا زه نه کوم یا باید ته وکړي.
څومره د کور فضا کې صمیمیت رامنځته کېږي چې ښځه او مېړه په شریکه باندې ټول مسؤلیت په تېره بیا د اولاد د روزنې په برخه کې دغه مسؤلیت یو ځای په اوږو ایسي، څومره کور صمیمي
د کور د صمیمیت او ځال همدغې نه جوړېږي. هغه کور کې سه مېړه او ښځه دواړه همغږي وو نو د هغه کور اولاد سه دا هغه با تربیه او سالم اولاد جوړېږي. د کور فضا آرامه ده، د اولادو ذهن آرامه ده، تربیه سالمه ده، او هغه میړه ښځه چې په خپل منځ کې په یو غږ نه وو د هغوی اولاد اول زینه اول مهمه بنسټ چې کوم ده د اولادو د میړه او د ښځې ترمنځ فاصله څه ده یا بې اتفاقي څه ده، دا د اولادو د بې تربیګي اوله زینه ده.
نو تاسو به کورنیو ته څه ویل ولرئ چې دوی د ماشومانو مسؤلیت په شریکه سره پورته کړي؟
او بالکل، دا د مور او پلار باندې لازم او مظلوم ده، فرض ده په باندې، فرض عین ده. ما په نظر لکه څنګه چې اسلام په مونږ باندې مونږ فرض کړی ده همدا رقم، که چېرته مونږ اولاد سالم نه وي ښه تربیه ونه لري هغه به خپل ځان سره څه وکړي او خپلې جامې ته به څه وکړي. خصوصا پلارونه ډېر زیات په دې باندې باید کوښښ وکړي، ځکه سه د اولاد ډېر زیات حیا سه کېږي او ډېر زیات څه د هغه لاندې راځي، فشار لاندې یا د خبر سه پرې تاثیر کوي، هغه د پلار ده. که پلار ښځې ته ارزښت ورکړه، یعنی خپلې مېرمنې ته ارزښت ورکړه، اولاد سه ده اول پلار ته ارزښت ورکوي ورپسې مور ته، او که چېرته مېړه خپل ښځې ته ارزښت ورنه کړه اولاد یې اول پلار ورته بې ارزښته ده ورپسې مور خو بیخي بې ارزښت ورته راځي، ځکه سلامغج نه ده دوی د همدغې منبع نه دوی دا اخلي. څه وخت یې که د ما پلار د ما مور ته ارزښت نه ورکوي نو البته دا یو بې معنا شاید نو زه به ولې ارزښت ورکوم.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
آمین له تاسو سره.
یو شمیر نارینه هم دا منی چې د اولاد ساتنه او د کور چارې سرته رسول یوازې د کور د ښځو مسؤلیت نه دی، نارینه هم باید مرسته ورسره وکړي. نورې خبرې د خوست له اوسیدونکي محمد دین څخه اورو.
دغه برخه کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو دا چې مور د ماشومانو سره زیاته پاتې کیږي نو مسؤلیت هم ځکه په دې خاطر ډیر جوړیږي چې ماشومانو سره مور زیاته وي، خو په عموم کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي، او پلار هم باید دغه ته پوره توجه وکړي، او هغه برخه چې پلار ته مربوطه ده هغه برخه یې باید پلار وکړي، او هغه برخه چې په کور کې مور ورسره زیاته پاتې کیږي هغه وخت کې باید مور د روزنه وکړي او پالنه یې وکړي. خو زما په نظر مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو مور په دې خاطر په دغه برخه کې باید د ماشومانو روزنې ته زیاته توجه وکړي چې دوی ورسره ډېره وي. د پلار بیرونی کارونه یا دندې وظیفې تجارت په نورو برخو کې زیات مصروف وي او ځینې نورې ستونزې وي، خو زیات مسؤلیت زما په نظر د مور زیات جوړیږي.
څه فکر کوئ مثلا په ځینو کورنیو کې میندې سواد نه لري، حتی د درس په برخه کې هم لیدل شوي چې یو شمېر کسان چې هغه دوی پلار دی دوی هغه ټول کار ښځې ته پرېښی ده، وایي ته په کور کې زنو بیرون مصروفه یم، درس هم ورته وایه، ډوډۍ هم ورکوه، نور نظافت هم نظر کې نیسه. داسې کورنۍ دي څومره لیدلې دي؟
داسې کورنۍ ډېرې دي. خو داسې ده چې دا د افغانستان ټولنه چې دا بیا په تېره یې زنانه برخه ده هغه سواد نه لري، تعلیم نه لري. دا ډول پېښو سره خو په افغاني ټولنه کې بیخي ډېر مخ یو ډېر مو لیدلې دي، ډېر مو کتلې دي. که بیا سواد ته راشو او زده کړو برخې ته یې راشو دغه وخت کې بیا د پلار مسؤلیت ډیر جوړیږي، ځکه افغاني ټولنه چې دا د خزینه او د تعلیم برخه پکې کسې پر نه دم او تقریبا نسه پر ته اوس خو بخې سه پر ته نږدې شوې ده، خو په هم داس چندان نه و.
که چیرې د ماشومانو روزنه پاره برخه کې یوازې مور ته پاتې سي، دا څومره ستونزمن کار کېدلی سي په راتلونکي کې؟
ډیر ستونزمن کار دی، او دغه برخه سل په سده مور ته باید پاتې نه شي، په دغه برخه کې دواړه باید انډول وساتي، او تقریبا که ووایي 50% باید پلار دغه برخې ته توجه وکړي او 50% باید مور دغه برخې ته توجه وکړي، ځکه د مور هم د کور کارونه چې وي هغه بیا ډېر وي، او ماشومان هم په افغاني ټولنه کې خو هغه د نورې نړۍ په شان یو یا دوه ماشومان ښځې دلته نه راوړي، دلته ماشومان ډېر وي، اوه اته دنې ماشومان وي، نو ستونزې مور ته هم بیخي ډېرې دي، او ټول انډول مور ته هم باید پاتې نه شي، په دغه برخه کې باید هغه تعادل وساتل شي او دواړه باید دغه برخې ته توجه وکړي.
داسې راته ویلی سي چې تاسو خپله په کور کې د ماشوم کوم مسؤلیت تاسو لرئ او کوم مور لري؟
زه خو خپله دغه خپل ماشومان چې وي دغه سهار د ځان سره شخصي مکتبونو ته بوزم، او غرمه بیرته بیا بل ورور مې د هغه د ځان سره راولي. شخصا که د خپل ځان نه درته ووایم، زه هغه کارونه هم د خپل فامیل سره کوم چې سل فیصده د ښځو مربوط دي. زه باور وکړه چې زه په اشپزخانه کې ورسره مرسته کوم، همدا اوس مې هم همکاري ورسره وکړه درې نیم ساعت مخکې. خو په کورنیو یا د کورنیو هغه نارینهو پورې توپیر سره کوي، بدلون سره کوي. ځینې کسان بیا په دغه برخه کې شرمېږي، دا ځان لپاره شرم ګڼي چې زه د زنانهو سره د خپل فامیل سره ولې د کومک وکړم، دا ځان لپاره یو ډول غیرت ځان لپاره ټکلی وي، نو تاسو ته هم پته لګېږي. خو ما شخصي نظر زه خو ورسره په هره برخه کې کومک کوم، همکاري هم ورسره کوم، زړی هم ساتم، او خو ټول داسې نه دي.
داسې کومک راغلی چې د ماشومانو د نظافت په برخه کې مثلا د غو جامې دي ورته مینځلي، یا د اوتو کړي، یا د غو سرونه، یا د غو مخونه دا دي مینځلي؟
نه، داسې خو مخونه خو مې ته باور وکړه چې ورته مینځلي دي، خو جامې نه.
ښه، جامې دی ولې
نه دي مینځلي؟ چل نه راځي، که چلې راتله هغه کار هم دومره صاف نه دی، خو یو کار سره سړی آشنا نه وي، بلد نه وي، بیا لږ به وایم ستونزمن وي.
دا سمه ده چې نارینه بیرون کار کوي د دې لپاره چې کورنۍ ته نفقه راوړي. البته دا په افغانستان کې په کلیو بانډو کې بخي دود ده چې یوازې به سړی بیرون کار کوي. په تیره اوس وضعیت کې چې بیا په ښارونو کې هم ښځې بیرون دندې نه لري، ټولې په کور ناستې دي، مګر بیا کور کې هم ځینې وخت کارونه زیات وي چې مېرمن نشي ورته رسېدلی. دغه ماشومانو سره په روزنه کې مرسته، د کور نورو کارونو کې مرسته، څومره د کورنۍ فضا صمیمي کوي، څومره د کورنۍ فضا جوړوي؟ تاسو خپل ویل چې په هره برخه کې مېرمنې سره مرسته کوي، د ماشومانو په تربیه کې، د ماشومانو په نظافت کې، د کور وضعیت د څومره صمیمي ده، څومره ښه ده؟
د خپل ځان په اړه کده تومیا، د خپل کورنۍ په اړه درته وایم، په کالونو کالونو که د مونږ په کور کې داسې ستونزه پیدا شوې وي، نه د مېرمنو ترمنځ، نه د ورونو ترمنځ، دلیل هم یوازینی هم دا ده چې ټول کارونه خزیناو ته نه دي پاتې. په هره برخه کې ورسره همکاري کوو، مشوره کوو. ځینې کسان دا د ښځو خبرو ته، مشورو ته هېڅ غوږ نه ږدي. زه خپله هغه کوم کارونه چې زه پر مخ وړم، او زه ځینې نور دلته نور کارونه هم د هغې برخې نه نور کارونه هم کوم، لکه آنلاین زده کړې هم دلته موږ د رادیو بانو نه ورکوو، دغه برخه کې هم ډېر مصروفه. ای دغه برخې هغه د ورځې چې ما څومره کار کړی وي، په کومه برخه کې تاواني شوی وم، په کومې برخې مې ریزلټ هغه نتیجه ښه وي، عام هم د خپلو مېرمنو سره یا د کور هغه خزینه برخې سره دې سره مې هغه شریک کړی دی. دوی ډېرې ښې مشورې ځینې وخت خپلو خاوندانو ته ورکوي چې دا د کامیابۍ یو لوی راز دی. یعنې زه داسې وایم چې د ورځې چې یو خاوند څومره کارونه کوي، یا په تجارت کې مصروف، یا په بل کار کې، هغه د شپې نتیجه دي د خپلو مېرمنو سره شریکه کړي. یعنې ډېرې ښې مشورې به دوی ته ورکړي، کیدای شي هغه د ده تجارت، د ده کاروبار وده ورسره وکړي، او دا د څوک ځان لپاره شرم نه ګڼي. زه خپل هغه د کاروبار یا هغه کوم کارونه چې زه یې کوم، د مېرمنو نه ولې مشوره واخلم، یا مېرمنو سره ولې دغه شریکم؟ نو که پټ دي دغه رازونه، دغه خبرې دي پټ وساتلې، کیدای شي ته ډېرې ستونزو سره مخ شي. خو که د مېرمنو سره، د کورنۍ ښځو سره، هغې سره دې دغه شریک کړل، کیدای شي یوه نارینه نه تا ته هغه ډېره داسې مشورې درکړي چې لکه اوږه په اوږه تاسو سره په ټولنه کې تللی شي. خو دا زموږ ټولنه داسې ټولنه ده چې بس هېڅوک د خپلو مېرمنو سره هغه دندې، کارونه، تجارت، هېڅ شی نه شریکوي. زه دغه کار کوم، زه یې ورسره شریکوم. ځینو وختونو کې ما ته ډېرې ښې مشورې راکړي دي، او داسې مشورې راکوي چې هغه ما د پرمختګ سبب ګرځېدلی دي، او په ډېرو کارونو کې مشورې راکړي چې خیر دی، اوس که توانی شوې لږ صبر وکړه، که دا کار خکیږي هغه خښویم دی هغه زړه تورې شویم زما ته شویم نه هیله شویم خو چې هغه دوی مشورې ما ته راکړې دي بیرته هغه کار ته زه هڅولم او نتیجه مثبت وی.
بله د سیم لیدل سوی دی چې کله یو ماشوم یو ستونزه سره مخ کیږي یا ماشوم لویږي ژوبلیږي په دغه کې بیا د کور سړی چې د ښځې میړه سي او د ماشوم پلار سي نه یوازې دا چې مرسته نه کوي د ماشوم په روزنه کې نورم ښځه ملامتوي تر وهلو او ټکولو رسیږي چې دا ماشوم ولې تا نه داسې څه ته څه رقم مورې په دې هکله څه وایې؟
مناسبه نه ده داسې کار ځکه په افغاني ټولنه کې ښځې ته د یوې مزدوري په سترګه کتل کیږي د یوې نوکرې په سترګه ورته کتل کیږي او دوی داسې فکر کوي چې دا مو د بل کور نه راواده کړي دا بس دا نوکر هم ده دا مزدور هم ده دا به ټول کارونه هم دی کوي د ټول دلي ورونو کار به کوي د خواښې خسر دا ټول به کوي. ما داسې کورنیو باندې زه غږ کوم چې په اړه برخه کې آره برخه کې د خپل پامیل سره لکه وړاندې مې ویل چې پار کوم تجارت کوي هغې نتیجه ګټه تاوانونه هم ورسره شوه کومه ستونزه درته پیدا کېږي هغه هم ورسره شریکوه او که ماشوم خوږیږي زخمي کېږي دا ټولې پیښې څه چې په تقدیر کې لیکل شوي همغه کېږي ښځه باید ملامته نه شي. نو زیات مسولیت په داسې برخو کې خو باید 90% 100% هغه بیا د نارینهو مسولیت دی چې هغه تداوي وکړي ډاکټر ته یې بوزي نوره پاملرنه ورته وکړي او کوم کارونه چې دای بیا د ورځې لخوا وظیفې ته ځي کار ته ځي هغه بیا خپلو مېرمنو ته دای باید سپارښتنه وکړي د ماشوم داسې پالنه وکړي دا ورکړي دا دوا ورکړي دا ګولۍ ورکړي دا سکار وکړي دلته سملوي دلته جیګوي خلک چې ټول کارونه ښځو ته پرېږدي دي هغه پرمختګ هم نشي کولی هغه وروسته پاتې دي هغه ناکام دي هغه د پرمختګ په خوند نه پوهېږي او نه به په ژوند پوه شي.
بله ډېره زیاته مننه. په آخر کې هغو کورنیو ته هم د تاسو یو پیغام غواړو ولرو چې د ماشوم روزنه یوازې خپلې مور ته پرېږدي.
هغه کورنیو ته پیغام دا دی یا مې دوی نه غوښتنه دا ده چې دوی یوازې د ماشوم روزنه پالنه یوازې دوی مېرمنو ته پرېږدي مناسبه نه ده. نارینه دغې برخې ته باید ډېره توجه وکړي پاملرنه ورته وکړي یوازې پرې نه دي او نارینه په دغه برخه کې مسولیت لري او دوی مکلف دي چې د مېرمنو تر څنګ ودرېږي هم د ماشوم په روزنه کې هم په نورو کارونو کې.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري.
Mata jam, das rola bon gabin raka, mata shedin raka, osmane gaad, mata shedin raka, osmane gaad.
Asa nini papa nini papa mama, prima pada nini nita santa sani lele sa, mama mare sare sani bani bani sare sa,
mata sharbat dawasal raka mata sharbat dawasal raka mata sharbat dawasal raka
sarigada
samusapar tav da hijran wahaliya
Dabagare sa
mata mata jam
mata mata jam dasola pon gapin rak mata sheden rak osmane gar mata sheden rak osmane gar
Kabalda ko lutak dikhaya Kabalda ko lutak dikhaya Samaya diji tapak manshin ki paron Samaya diji tapak manshin ki paron Mata mata ja Mata mata ja mata mata jam dasrola bovan gaben rak mata sheden rak osmane gaur mata sheden